السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او د مشال رادیو په دې دویمه سهارنۍ خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په پیښور کې د سهار لس بجې شوې دي، تر یوولسو بجو په دې خبرونه کې په لومړۍ نیمایي کې درته رپورټونه لرو او په دویمه نیمایي کې درته اونیس پروګرام لرو، روښانه مستقبل. د دې هر څه اورېدو لپاره له موږ سره اوسئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په تورخم کې د کورونا ټیسټونو د منفي نتیجو غوښتنه تر اوسه عملي شوې نه ده. راپورونه وایي په دوحه قطر کې په بین الافغاني خبرو کې وقفه راغلې او ایران او ترکیه پرون په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړل. د تورخم چارواکي وایي د پاکستان د کورونا کنټرولولو ادارې ته په یو استول شوي لیک کې لیکلي چې د تورخم پر دروازه د افغانستان لغاړې لراوړیدونکو کسانو څخه د کورونا د ازموینو د منفي نتیجو ترلاسه کول دومره زر نشي عملي کېدی. په کابل کې د پاکستان سفارت د دسمبر په 10مه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي و ټول هغه افغانان چې له افغانستانه په هر لار پاکستان ته اوړي باید د کورونا ټیسټونه وکړي او منفي نتیجه له ځانه سره ولري. خو په تورخم کې د یوې سرکاري ادارې چارواکي د نوم نه ښکاره کولو په شرط پرون مشال لډیو ته وویل د کورونا کنټرولولو ادارې ان سی او سی ته لیکلي دا کار ځکه ګران دی چې هر ورځ یوازې په تورخم دروازه خوشا 10,000 کسان پاکستان ته وړي چې د ټولو ټیسټونه قتل ګران کار دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم سبا ته په لاهور کې خپل جلسه کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د اپوزیشن د یوولسو ګوندونو جوړ د ائتلاف د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. پی ڈی ایم تر دې وړاندې د پاکستان د نورو صوبو په لویو ښارونو کې هم ورته جلسې کړې دي. په ائتلاف کې د شاملو ګوندونو ځینو پارلماني غړو د استعفا سندونه خپلو مشرانو ته وړاندې کړې دي. هلته د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي دغه په وینا د استعفاګانو د ډرامې په د هغوی حکومت تر فشار لاندې رانولي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا د دسمبر په 10مه د پی ڈی ایم مشرانو ته خواست کړو چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاهور جلسه وزنډوي. خو د پی ڈی ایم ویان می افتخار حسین پرون مشال اډیو ته ویل حکومت خپل لوی جلسې کوي او اپوزیشن ترې منی کوي، کومه چې هغوی ته د منلو وړ خبره نه ده. په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې 190 کسان کورونا وژلي او 2,929 کسان یې نیولې دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي سرکاري ویبپاڼې نن سهار لیکلي چې له دې سره په ملک کې د کورونا ځپلو شمېره 4,015,650 ته پورته شوې ده. په دې کې 3,011,000 نه زیات کسان بیرته ښه شوي هم دي، خو 8,240 کسانو خپل ژوند بایللی. پاکستان د کورونا د دوهمې څپې سره مخ دی، خو سمارټ لاکډاون یا نرم ټولبندي لګولې ده. راپورونه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په بین الافغاني خبرو کې وقفه راغلې ده. دوی د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې او په دریو میاشتو کې د خبرو په ایجنډا سلا کړې ده. اوس د تازه راپورونو پر اساس دواړه مرکچي ټیمونه د 20 ورځو لپاره په رخصتۍ تللي. په خبرو کې د 20 ورځنۍ دمې راتلو مسله هم د افغان دولت د مرکچي ټیم یو غړي او هم د ملي مصالحې د عالي شورا یو غړي مشال لډیو ته تایید کړي. دغو دواړو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی د نوم د موضوع د حساسیت په خاطر وانخیستل شي. لا تر اوسه رسمن افغان دولت او نه هم طالبانو په خبرو کې د 20 ورځنۍ د میراتلو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی سفیر احضار کړ. ایرانی چارواکو دا کار آذربایجان ته د سفر پر مهال د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سرګندونو په غبرګون ترسره کړی دی. اردوغان د دسمبر په 10مه باکو ته د سفر پر مهال د یو آذری ایرانی شاعر شیرونه لوستي وو چې پکې آذربایجان یوه سیمه یاده شوې چې په 19مه پیړۍ کې د روسیې او ایران ترمنځ وویشل شوه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي د ترکی سفیر دریا اورس د اردوغان د هغو سرګندونو په غبرګون بلل شو چې ایران ته د منلو وړ نه دي. اخوا د ترکی د بهرنیو چارو وزارت هم د ایران سفیر محمد فرازمان احضار کړی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د روستي ټویټ په اړه اعتراض کړی. ظریف د اردوغان شیر د آذربایجان په چارو کې لاسوهنه یاده کړې وه. د ناتولیا خبري اژانس تر راپور له مخې ترکی چارواکو ویلي که ایرانی چارواکو کوم شکایت درلود خو به وایي چې له خپلو رسمي شبکو یې خپور کړی وای. دا وته دې غړي د مشال رادیو خبرونه. درنو اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی خبرونه مو واوریدل او اوس هم درته د ریپورتونو پرانیسته کوو. د لومړی ریپورت د تورخم باندې پاکستان د دسمبر په لسمه ویل لدې ایسته چې هر څوک له افغانستانه په هر لار پاکستان ته وړي د کورونا منفي نتیجه بخښکار کوي، خو په تورخم کې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی. یو چارواکي مشال ته د نوم نخ کار کولو په شرط ویل د کورونا کنټرول مرکز ان سی او سی ته لیک استول چې دا کار ډیر ګران دی، ځکه چې هر ورځ خو شاله زره کسان په تورخم راوړي، نو د ټولو نتیجه کتل ډیر وخت اخلي. نور حال د فرهاد شینواری پر ریپورت کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې پاکستان کې د کورونا کنټرول کولو ادارې ان سی او سی افغانستان سره په ټولو سرحدي لارو باندې تګ راتګ کوونکو کسانو لپاره د دسمبر 11 نیټې نه د کورونا ټیسټ لازم ګرځولای. په کابل کې د پاکستانی سفارتخانه لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تورخم، چمن او نورو ټولو دروازو باندې چې کوم تن افغانستان نه پاکستان ته داخليږي، نو هغه به پی سی آر ټیسټ یعنی د کورونا منفی نتیجې ټیسټ ښایي. خو دولسو کالونو کمو ماشومانو لپاره بیا دا شرط نشته. دوی وای ټولو سرحدي پلو باندې چارواکو ته امر ورکړل شوی چې د حکومت لخوا جاری کړل شوی نوې ایس او پی یا کورونا نه بچ کېدو د احتیاطي تدابیر دی عملی کړي. په تورخم کې سوداګر او ترانسپورټران وای هلته ولنه د طبي معاینې ټیمونه موجود دي او مسافرو معاینه کوي، خو دا به ډیره مشکل شي چې هر تن د کورونا لپاره ټیسټ وکړي او بیا په تورخم باندې پاکستان ته را داخليږي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر او کسټم کلیرنګ ایجنټ واحد شینواره مشال ریډیو ته وای
نو دلته خو آلریډی چکونه مخکې نه دومره سختې روانې دومره سیستمونه راغلي دي چې هغې په وجه باندې چکونه مونږه سختې شکار یو. نو که چېرې دا نوټیفیکیشن هم پکې چې کوم دی که نه عملي شو، دا کوم چې دوی کاغذ کړی دی چېرې کورونا ټیسټ پکې، نو کورونا ټیسټ خو تاسو ته خپله پته چې کورونا ټیسټ خو یو هفته به په لګي، لس ورځې به په لګي، درې ورځې به په لګي. نو یو تجار به هغه به ډېر بیا مطلب داسې عجیبه غوندې تجار به چې هغه پنځه شپږ ورځې په تورخم کې چې کوم دی کنه په چڼ کې یا په کمره کې ناست یو هغه ټیسټ به کلیئر کړي او هغه به بیا راځي او بیا به چې کوم دی کنه پېښور له ځي او لاور له به ځي، هلته به چې کوم دی کنه کارخانو والا سره کښېني او بزنس به کا کاروبار به کا. نه نه دا یو قسم نه شي راتلی، یو بزنس کمیونټي تجار چې کوم دی کنه یو تجار به هم افغانستان نه راشي او نه بدل تکارو کا.
بل پلو بیا د لنډی کوتل مرکزی روختون ایم ایس نگدا د پردی وای چې دوی په تورخم باندې د هر فن معاینه کوي او تبای ګوري او چې چا کې د کورونا اثرات وي نو دې روختون ته وړي او دې لپاره دوی پورا انتظامات برابر کړي.
لډی کوتل چونکه سرحدي اسپتال دی او تورخم ته ټولو کې جوختم دی اوله مورچا ده، په دې کې لکه مخکې نه یو سل او دېرش کټونه موږ سره تیار لکه آیسولیشن دپاره پراته دي او تقریبا د شلو کټونه موږ سره لکه ایچ ډی یو واډ دی د کورونا. نو دې سلسله کې موږ لکه واډ تیار کړی دی او سټاف هم ټرین کړی او زموږ لکه چې کوم ضروري اقدامات یا غمل کوم کړی دي.
په تورخم کې یوې سرکاري ادارې چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د کورونا کنټرول کولو ادارې ان سی او سی نه امر شوی چې په تورخم تګ راتګ کوونکو کسانو ټیسټونه کتل دي عملي کړي، خو دوی ورته په ځوابي خط کې لیکلي چې دا کار دومره زر نشي عملي کېدای او په دې کې به وخت لګي. دا ځکه چې په تورخم دروازه د ورځې خواوشه لس زره کسان پاکستان ته را داخليږي او د دوی ټیسټونه کتل ډیر مشکل کار دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او دونکو د یو بل رپورټ، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد دایمي استازي یو وار بیا ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه کې رغنده رول لوبوي. د خبره کابل ته د سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم هم کړی و. خو شنن کې وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې اوږدېږي. افغانستان کې د جګړې شدت تر سترګو کې یو د پاکستان ژمنې په عمل کې دونه ښکاري. په دې اړه یو رپورټ لرو لیوې د مې وروسته. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي هیواد د افغانستان د مسلې هواري ته ژمن دی. منیر اکرم د دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو غونډې ته ویل هغوی د سوله ییز مستحکم او هوسا افغانستان لپاره ژمن دي.
A peaceful and stable Afghanistan is indispensable. پر امن او مستحکم افغانستان په سیمه کې د امن او ټکاو لپاره اړین دی. وزیر اعظم عمران خان تر کلونو کلونو په دوامدار توګه ویلي چې د افغانستان شخړه د فوج په استعمال سره نه بلکې د یو سیاسي جوړجاړې سره حل کېدی شي. یو داسې جوړجاړې چې پکې د افغانستان د سیاست ټولو خکېرو خواو ته موقع ورکړ شي. مونږ خوشاله یو چې اوس زموږ د دری سره نړیواله هماهنګي لیدل کېږي. د دې لپاره چې دا هماهنګي په حقیقت بدل شي، پاکستان د خپل ذمہواری په ادا کولو سره د افغانستان د سولې او پخلاینې پروسه کې مرسته کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 کابل ته یو ورځنی سفر درلود چې پکې د افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغان شخړې په هواره کې د مرستو ژمنه یو وار بیا تکرار کړه. نوموړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته په خبري غونډه کې وویل افغانستان ته باور ورکوي چې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټولو لپاره چې هر څه ممکن وي او پاکستان یې کولی شي وبین سپموي. خو پښتنه دا ده چې کابل ته د عمران خان له سفر نه پس په تیرو څو اونیو کې آیا د پام وړ کوم بدلون مخې ته راغلی کنه؟ د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د پاکستان له غاړې داسې کوم سرګن اقدام هغوی نه دی سرلی.
د عمران خپل یو نیک خواهشات افغانستان سره د منتخب شوی دی، هغه وخت دا هم د یو ور دوه ور د دې اظهار وکړ، لیکن بیا په خوله کې بیرته وروچې کې خبره خو د خپل خلاص بارډرونه غواړم او دوی تجارتونه غواړم. بیا چې دا مختلف پړاوونو کې داسې مرحله راشي لکه دا اوس د تګ وکړ، نو د خبره تر د پورې پاتې سي، د عمران خان تر هغه پورې پاتې سي. دغسې یعنی د ولسونو پر کچه باندې څه هغه په کار دی او بیا خاص کر د پارلیمانونو له لارې دا غواغه نه دی سوی، تر اوسه پورې غواغه امکان نه دی برابر سوی چې آزادی سره خپل رول ولوبوي او حکومت باندې اثر انداسي اشي نسته. تر اوسه
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر په 10 یو ور بیا ویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سولېز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه ده. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې سولېز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې علي خیل پر خپل ټوئیټر باندې کلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره د نوو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. نوموړي دا هم لیکلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رغند هڅو ستاینه کوي. خو په کابل کې د پژواک اژانس مشر او شنون کې دانش کډوخیل د دسمبر په 11 مشال لړیو ته ویل خلک چې کوم بدلونونو ته سترګې پلار دي هغه نه تر سترګو کیږي.
افغانستان ته د عمران خان له سفر وروسته د کې شک نسته چې دغه ملاقاتونه زیات شوی، خو د افغانستان خلک چې په څرګند کوم بدلون ویني متاسفانه تر اوسه پورې داسې بدلون نه د لیدل سوی. د افغانانو هیله دا ده چې پاکستان د افغانستان په سوله کې کوم اغیزمند رول سلري هغه رول ولوبوي.
د افغانستان د جګړې د هوارې لپاره په دوحه قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او د خبرو پر کړنلار دوړه خواوی رضا شوی هم دي. پاکستان په بار بار وایي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې د غوی لمرستې پرته ممکن نه وي، خو د خبرې وګدې شو او داسې ښکاری چې افغان ولسپه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او جوړجاړې ته نور هم انتظار کوي. د سیاسي چارو شنن کې رستم شاه مومند وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خکېدل په دې پورې تړلې چې بین الافغاني خبرې کامیابیږي او کنه.
نو خبرې ترې منځ کې کشالي خندان شته. خبر اصل کې دا ده چې د طالبانو او د افغانستان د دولت منځ کې بس جوړ راشي، دا پروسه به مخ کې روان شي، یو انتقالي موقت حکومت جوړ کړی شي چې هغه طالبان وي او باید یو بیا سر ولګاتي پاکستان یا نور ګاونډي هېوادونه. نو په دې باندې چې دا خبرې کوم هغه ټول مخکې
پانه حال کې پاکستان د کورونا د ټولبن نه پس افغانستان سره ټولې لارې بیا پرانستي او چارواکي همدارنګ تل دا یادونه هم کوي چې تر کلونو کلونو پورې میلیونونو افغان کډوالو ته پر خپل ځمکه پناه ورکړې ده. همدارنګه پاکستان په افغانستان کې ځنې سړکونه، سکولونه او روغتونونه هم جوړ کړي، او تر څنګه افغان محصلینو ته تعلیمي سکالرشپونه یا بورسونه هم ورکوي. خبریال او شنونکي سمی یوسفزی وایي دا ټولې مرستې په خپل ځای او د دواړو خواوو د حکومتونو اړیکې هم ښې کېدای شي، خو مسله د پاکستان د اسټبلیشمنت دا چې د طالبانو ملاتړ کوي.
خو اصل مسله چې کله د طالبانو شتون ته راسي او د طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د هغوی ګوته بیا پاکستان ته ونیول شي، بیا په هغه کې د پاکستان سیاسي حکومتونه هغوی بې وسه وي، ځکه چې د پاکستان د طالبانو په اړه باندې پالیسي د پاکستان د سیاسي حکومتونو کار نه ده. هغه فوج نظامی اسټبلیشمنت جوړوي. د اوس واضح خبره دا ده چې پاکستان وایي چې افغان حکومت سره هم ښه اړیکې غواړم، خو دا خبره به مونږ ته نه کوي چې پاکستان نه طالبانو وباسي. په عین حال کې طالبانو سره هم ښه اړیکې غواړم. نو زما خیال دا دی چې تعلقات په ورته حالت کې پر مخ ځي، او بیا کله کله که بندیزونه کیږي او یا طالبان جګړو شدت ته دوام ورکوي، نو مستقیم اثر به د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو لویږي.
شنون کې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې هله ښه کېدای شي چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي، اوربند وکړي او د افغان حکومت سره موافقې ته تر رسیدو وروسته د نظام برخه وګرځي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو مو رپورټ اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، ځینو افغان چارواکو ویلي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې چې روانې وي په هغې کې وقفه راغلې ده. مونږ د دې موضوع تفصیل د اخیستو لپاره د خپل همکار طاهر خان صاحب سره د تېره خبرونه کې خبرې کړي چې تاسو دروړو.
لیکن خبرو دا دویمه مرحله چې دا د توافق د تردلمل وروسته هغه بیا د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا لپاره موضوعات دي چې معلومات دادی دواړو غاړو خپل تجاویز وړاندیزونه یو بل سره شریک کړي دي، لیکن دوی غواړي چې په هغې باندې دواړه غاړې خپل مشرانو سره مشورې وکړي. نو دا تاسو چې دا د وقفې خبره کوي، نو دا کېدی شي هم په دغه بنیاد شوی وي چې وخت غواړي دواړه غاړې چې طالبان خپل مشرانو سره او د افغانستان د حکومت لاوي خپل مشرانو سره او نور چې کوم خلک هغې غواړي چې هغې هم په اعتماد کې واخلي هغوی سره مشورې کړي. نو دا بنیادي دی. لیکن
طاهرخان صاحب بخنه غواړم تاسو خبره کټ کوم، د وقفه تر اوسه رسما نه افغان دولت ته نه هم طالبانو د دې وقفه اعلان کړي، نو که وقفه منس کې راځي څنګه چې خبرې پیلېږي هغه په ډاګه وینو وقفه دې داسې په نه اعلان شوی توګه باندې ولې وشي؟
ما چې طرزالعمل خبره وکړه، په طرزالعمل کې دواړه غاړو په دې باندې هم اتفاق کړی دی. یوه نقطه پکې دا ده چې دوی به د خبرو جزئیات هغه به نه افشا کوي، هغه به نه شریکوي، چې سره هم دا یو مشکل دی. لیکن دغه ځنې شایان خلکو ته نه ښودل چې دي یا رسمي دغه اعلان نه کودل چې دي، دا په خپل باندې یو منفي اړه خوي چې خلک کفرس کې د دې دواړو اتفاق شوی وي او غي دلایل هم لري چې دا کار د لږ وخت واخلي، وقفه وشي، مشورې د نورو شنو باید چې افغان ولس زکه خبر کی چې په افغانستان کې د خلکو د دې سست چکم یو د روان دي کار په قطر کې چې درې میاشت دونی میاشتې شاوخوا هغه فقط تر دولمن واخستې او بیا اوس وقفه شوی ده. نو واقعي دې ته ارتیا واو کنو دا خلک واړ هغه ته زیان رسي او خلک واړي چې په چټکتیا سره دا پروسه پر مخ لاړه شي، ځکه د امریکایانو طالبانو معاهده هم وخت په ختم هغه کوم چې کومه وعده شوې دي اغم یو مشکل دی. امریکایانو خو فقط سلور میاشتې پاتې شوې که د هغې هوکړې په بنیاد باندې امریکایان ځي د افغانستان نه، دا معلومه نه ده چې هغې ځي یا نه ځي، لیکن هغې فقط سلور میاشتې. نو بله یو مشکل مرحله ده، دواړو غاړو د مواري ده چې ځینې شیان سپیناوي هم د هغې وکړي او پرمختګ ته خلک امیدوار دي، نو باید چې هغه ته مثبت جواب هم وایي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د دسمبر په ومه د چارسدی اویس خان چې د اسلامیا کالج د کونکي او په مرموز ډول وشل شو. د اویس خان مور وایي زوی غختل د جهازونو انجینیر جوړ شي، خو داغه د ارمان خاورې ری شو. دغه پلار بیا وایي د هیڅ سره دښمنی نه وانه نه پويږي چې زوی ورته چا وواژه. په دې پیخه د اویس ټول کلیوال خپدي. د چارسدی د پولیسو مشر مشال تویل د شک په بنیاد 15 کسان ولې چې تر پلټنې روان دي. نور حال د مجید بابر نه
زما دا رواز د چارسدی د تنگی د شوډا کلی د فهمیدی بیبی دی چې د دسمبر د ومی په ماخام یې ولس کلن زوی اویس خان د خپل یو ملګري سره له کور ووتو او بل ورځ سحر یې په ډزو ویشتلې مړی وموندل شو. د وژل شوي ځوان اویس خان مور بیبی د دسمبر په 11 له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې زوی یې غوښتل په مستقبل کې ایرونټیکل یا د الوتکو جوړولو انجینیر جوړ شي. د اویس خان د پلار بختور شاه په تنگی بازار کې د موټر سایکلو د رغولو مستری خانه ده. د دسمبر په 11 مشال لیدو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زوی د وجنې پر هیڅ چا داویداری نه ده کړې او نه یې د چا سره څه دښمني وه.
دا چې وچی د دا د اوس په 25 تاریخ تیر شوی 25 تاریخ باندې کومه د قوش ولا د کورونا چوټي د دې زمنګ د سرکاري ادارو د پدې کې کلی ته واپس راغی او په دغه کې د په کلی کې بیا د دا د استل مرګره وغراله په دغه ورځ ما دیګر سلور بجې د دې سووت او مطلب دا چې تل او بیا دا ما په خپل هیڅ نه دی لیدلې ما ته نه دا چې کیږي چې دا بیا واپس د غشپک شپږ نیمه بجې واپس راغلی دی. دا غنه بعد بل کس راغلی دی جی هغه ځان څه پورته کړی دی او بیا چې تلې دی نو بیا موږ نه واپس رانه دی. بس موږ ته صرف لاش میلاو شو سار وو بجې چې دی د شپې ډېر بے دردی سره په ګولو ویشتې وو وجلې ورانه او زموږ نه چې د چا سم خو صرف واحد وجه دا کېدی شي چې دا انتهایی قابل انسان وو ډېره غریبه علاقه ده غریبانان خلک یو ښه ورځ به را روانه وه جیبه د چا به دا نه راپېرزو کېده.
د اویس نور دوه ورونه او درې خویندې هم شته خو کشر ورور امتیاز خان د دسمبر په 11 مشال لیډیو ته ویل اویس می د ورور سره سره یو کلک ملګری هم وو.
زمانه دوه کاله مشهور ما وغه بس ټول ملګری ګرځېدو بيخي ملګری او بس موږ به کپڑے می او شان کول یو ګرځېدو بس سړی به کول او ناس نو بس
د بختور شاه په کور کې جړاګانې دي خفقان دي خوای چرواک ورسره کلکه ژمنه کړې ده چې دوه درې ورځې کې به د اویس خان قاتل ونیول شي.
پولیسو خپل نننم راغلی پرونم ګرځي خپل دغه کوي او مطلب دا دی چې وای چې ان شاء الله تاسو مطمئن اوسئ زه به تاسو نه مطلب دا دی چې په دې ورځ دوه کې زه تاسو ته خپل قاتل چې کوم دی دا به بے نقاب کوم او دا به تاسو ته ان شاء الله زه ښایم.
د چارسدی پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی. د دسمبر په 11 مشال لیډیو سره په خبرو کې د چارسدی د پولیسو مشر محمد شعیب خان وویل چې پلټنې روانې دي. پینځر لس کسان یې د شک په بنیاد نیولی دي خو د دوه یا درې ورځو ژمنې نه ده کړې. داس د توندۍ او سختۍ نه ده چې بس دوه یا درې ورځو کې به قاتل نیسو یا به نیول کیږي. دا د قتل مقدمه ده. پلټنې روانې دي. ثبوتونه راغونډوو. د دې هلک ټلیفون مو ترلاسه کړی دی. د هغې ډیټا به هم د پلټنو برخه کوو. نو دا ډول تحقیقات وخت اخلي. مونږ په چا تشدد نه کوو چې پر چا بې ځایه قتل ومنو. مونږ د تحقیقاتو او چاپو لپاره بیلې بیلې ډلې جوړې کړې دي چې تازه سوي نو تاسو به هم خبر کړو. په سیمه کې د دې وجنې پر ضد یو شمېر مدني ډلو احتجاج هم کړی وو او د حکومت نه یې د قاتل د نیولو او د اویس خان کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا
پرون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په بلنه په دې ولایت کې یو شمېر فعال خبريالان د ریاست ته ورټول شوي ولو د ملالي میوند په وژل کې دوی یو تازیتی او احتجاجي ناسته وکړه او چارواکو یې غوښتل چې د حقیقت اعلان ته د سریام سزا ورکړل شي. تیر ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د ملالي میوند د قاتلانو د نیولو ترڅنګ د الیاس دایی د قتل په تور هم یو کس نیولی دی. نور تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریالي او مدني فعال ملالي میوندۍ په ویر کې د خبریالانو د تازیتی او احتجاجي غونډه د دسمبر په 11 نیټه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ترسره شوه چې پر یو شمېر ننګرهار میشتو خبریالانو سربیره په کې لخوست او کندهار ولایتونو څخه هم یو شمیر خبریالانو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی د ملالې میوندۍ په وژل کېدو د خواشینۍ ترڅنګ د دغه ریاست په انګړ کې نوی جوړ شوی پارک د ملالې میوندۍ په نوم ونومولو. نوموړي وویل
زموږ له ذهنونو خو به کله منوځي، ولې چې د یم لپاره د نوم په فرهنګي ورځو غونډو کې یاد پاتې شوی وي، هغه مو د همدې وجې نه دغه پارک دغې په نوم.
په خوست ولایت کې د کلید رادیو مسول نوراجان بهیر هم په دغه تعزیتي غونډه کې ګډون کړی و. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې له وسلوالو وغوښتل چې د ژورنالیستانو وژنې ودروي.
هغه چا چې دا کار وکړو هغوی نه یو ځل بیا عاجزانه غوښتنه کوو چې نور دې دغه د مرګونو لړۍ ودروي، نور دې هغه خلک چې د مظلومو خلکو د زړونو غږونه اوچتوي د هغو غږونو د خپکولو کوششونه دې نه کوي، دې خلکو ته دې د یو بې طرفه خلکو په سترګه باندې وګوري. نو زه بیا وایم چې ملالۍ چې په کم عمر کې څه وکړل هغه په ډېر عمر کې ډېرو خلکو نه دي کړي.
له کندهار څخه راغلي مدني فعال قسیم توخی رسنیو سره په خبرو کې ویل ملالۍ چې د خزو د حقونو لپاره کومه مبارزه کوله ساری نه لري.
ملال خور یوازې د ننګرهار خور نه و، ملال خور د ټول افغانستان خور و، بل خصوص د پښتنو. او ملال خور چې څومره د ټولنې ته کار کړی و، د پښتنو ښځو ته کار کړی و، چې دا به هیڅ چا داسې مبارزه نه وکړي. دښمنه تا ته وایم چې موږ په هیڅ ډول نه مایوسه کیږو، یوه ملال دلته نسته، دلته په هر کور کې ملال استا.
د ننګرهار والی زیول حق امرخیل د دسمبر په 10 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د ملي امنیت ځواکونو د ملال قاتلین نیولی او په خپل جرم اعتراف هم کړي. خو په ختیس کې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وویل تر هغه چې د ملال قاتلین سزا نه کړي شي د خبریالانو مرموزي وجنې به دوام عمومي.
زمونږ غوښتنه ده د ژورنالیستانو چې د دغه قاتلینو اعترافات د شریک شي، د دوی علنی محکمه دی وشي او په شد مجازات یعنی په اعدام دی محکوم شي. که دا غسی کړنې تر سره نشي نو د ژورنالیستانو د مرموزو وژنو لړۍ دوام کوي.
په دې تازیاتی غونډه کې د ملالې میوندۍ ورور حماد هلال هم په خپلو خبرو کې له چارواکو غوښتل چې د ملالې قاتلینو ته د سزا ورکړل شي.
دای صاحب د خدای وبخي کې دا چې شهید ملالې ډوډۍ نه خورله، ما ورته ولې نه خوري، خور مړ ډوډۍ په دې خونه کېږي کنه، وینن ته شهید شي وای ما ته ستاو د دای ترمنځ هیڅ ډول توپیر نه و، ما ته به څه خیر ورسیږي که په دې خلکو باندې هر څه وشي. خو دغې د دویمې کورنۍ چې رسنۍ وي بیا یې دغه شانتې څوک په یو وحشتناک ډول د خپلې کورنۍ د سترګو په وړاندې ونه وژني، د دوی لپاره د داخل کالنی محکمه شي او د سختو مجازاتو او سزا غوښتنه ورته کوو.
ملاله میوندۍ د دسمبر په 10 نیټه سهار شاوخوا 2 بجې له خپل کوره دفتر ته پلاره و چې وسلوال بریت پرې وشو او له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل شو. د پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د یادولو ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم په یو وسلوال بریت کې ووژل شو. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت تایید کړي چې د ملالې د قاتلانو د نیولو ترڅنګ د الیاس دای د قتل په تور هم یو کس نیولې دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمای کې روښانه مستقبل پروګرام هم د تلرو خو سو ریپورتونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په نوخار کې د اقتصادي زون د یوې برخې د پرانیستو پر مهال ویلي لدې کار سره به زرګونه کسان روزګار ومومي. د خیبر پښتونخوا حکومت په پام کې لري چې همداسې اقتصادي زونونه په نږدې راتلونکو کې په ډېر اسماعیل خان، چترال او غازی کې هم پرانیسي. د سیمې خلک پر دې هر څه خوشاله دي. تفصیل شاهنواز ترک زیره کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نوخار د اقتصادي زای ایکستنشن پرانسته کړي. د دسمبر په 9 د نوخار اقتصادي زون سر اړوند او یا غزیدلی کاروباري او پیداواري زای د پرانستې په محالي کاروباريانو ته د پلاټونو یا د کارخانو د پاره د زمکو کاغذونه هم ورکړي. د غزمک شپک او یا اکړه ده چې په کې شپې ته پیداواري صنعتونه او یا کارخانه جوړیږي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د انډستری یا د صنعت مشیر عبدالکریم خان مشال رډیو ته وویل چې دغه ته کارخانه جوړ شي ډیرو خلکو ته په کې روزګار هم پیدا شي.
دا مختلف معدل فارماسیوټیکل سفود پیکیجز کنا دا مختلف قسم انډستری فیزیبیلیټی ورکړي دا اندازه 10 نه 12 ورځې پورې لیبر چې ده نو
عبدالکریم خان وویل چې د دوی حکومت کوشش کوي خلکو له روزګارونه ورکړي، نو هم د دغه مقصد لپاره دوی کاروباري ځایونه جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې دا د نوخر اقتصادي زون اکسټنشن یا اړوند کاروباري ځای دی او دا د صوبه خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړیږي. ولې هم په دغه نوخر ضلع کې په شکل سپیشل اقتصادي زون پرانستي د سی پیک او یا د چین پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د لاندې لدینه وړاندې شوي. دا نوموړي په وینا چې دلته به د سنگ مرمرو، دوایانو، د خوراکي شیانو او نورې کارخانې هم جوړیږي او دلته جوړ شوي او یا تیار شوي شیان به نه په پاکستان کې بلکې افغانستان او منځنۍ اشیا ته هم وړلی شي. په دغه پرانسته د سیمې عام کاروباریان هم خوشحاله دي، خو په قبایلي ضلعو کې تر دې دمه یوازې مهمند ماربل سټي چې اوس یې نوم خیبر پختونخوا اکنامیک زون دی تیار شوی. د قبایلي ضلعو له ټولو اولنی باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشا پختونیار وای چې د باجوړ په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې هم باید داسې ځایونه جوړ شي ځکه چې دغه سیمې د افغانستان سره تړلې دي، نو کاروباریانو ته به ګټه هم زیاته پاتې کیږي او د شیانو اوړل او یا راوړل به هم زر او اسانه کیږي.
نو موږ د خپلې غوښتنې هم کوو چې په کاردار چې په قبایلي علاقو کې په هر علاقه کې اکنامیک زون جوړ شي او ضروری دار چې په باجوړ کې جوړ شي، نو دا د حکومت یو هغه بانه هم رکیږي. کومه چې زمونږ خپلې پولې تړلې شوې دي هغه و چې رساو سدس څه شي دي چې تاسو د پولې هغه غاړه ته وېسئ، نو زمونږ د حکومت نکله کې غوښتنه دا دي چې د باجوړ په اکنامیک زون باندې فلفور د ورسره کار روان شي.
د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان بیا زیاته کړه چې د دوی په نورو کاروباري ځایونو کې د شمالي نتر جنوبي ضلعو پورې ډېر ځایونه شامل دي او په لنډو ورځو کې به د دغه ځایونو پرانستې هم کیږي.
موږ چې کمپلین او جلوزو خو الګي لګیا دی هلته بلکونه خلکو اغوستي دي او کنسټرکشن شروع دی خلکو دوی بس چې دی نو زموږ یوې خان کې 189 اکر انډستریس چرک دی هغې کې مو غازي کې چې دی یو انډستریس چرک دی او د غازي نه علاوه چترال ایډم راغلی دی پارک کې.
لدی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د جاري شوی بیانونو تر مخه رشکه سپیشل اقتصادي زون به 50 زره او ډیر اسماعیل خان اقتصادي زون به 10 زره خلکو له روزګار هم ورکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا د سوات جبران یوسف لګټو لوخي او نور شان جوړوي. په سوات کې د زرګونو کلنو د دغه پخوانی هنر نخې نخانی د دغه سیمې په لرغونی آثارو کې هم تر سترګو کیږي. جبران یوسف وايي کزوانانو غواړي نو هغه ماده ده چې یاد هنر چې له بده مرغه اوس مخ په ورکېدو دی ورته وخی. له سوات نیاز احمد خان رپورټ لري.
د منګورې دیش کلن جبران یوسف لګټو لوخي او نور شیان جوړوي. نوموړي 14 کال وړاندې دغه هنر زده کړی دی، خو لا یې هم له دغه هنره نه پیسې ګټلي او نه یې په کاروباري کچا کړی دی.
شوقي لیکي وبسته او شوق کا وخت په دغه لوخي موخي جوړو دي نه جوړو او دلته سړي قدیم هم پاتې شي دلته جي نه پای کې هم دي چې هغه لوخي موخي او کتلي وو نه بس هغه دي بوتان موتان جوړ کړی او له موږ
جبران یوسف مزدور کار دے، اوزگار وقت نہ لری نو زکا لگٹو د لوخو جوړولو شوق تا وقت نشی ور کولے
د پور دا لوټر پم دتو نو سار مون کال لا ش جمع شو وسو نو سار بنګونی شوی چې چار غپاسو سر موچی که بس کل لزو اگه شر کورت شرازو اگه موسن دقا سر گیارا نیزی بجی اگه کارکرن شرازو.
جبران یوسف پا هفته که لکارا یا ورز رخصتی لری اهم پا دقا ازگار وقت که ده گتو پلتون پسی اوزی
ده کار گت داده وست چور دینا پا که یا وری لوخ موخ جوری که ده اگه گتی دادی وست او دا نور شیدی دا چری پدی پس یو لري موږ ګرځو وسو چې ګرځو پس چری پدی کې دا نور شیدی د دا ګټی شي د دا ګټی شي دی چې پدی کې چوندونه دي په چا پدی کې دا چلو خه مو خنه جوړیږي ماتيږي.
جبران یوسف وايي که د روزګار ستونزې هوار شي نو لګټو د لوخو او نورو شیانو جوړولو دا لرغونی هنر ژوندۍ ساتلو کې کردار لوبول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره په پاتې خبرونه کې د منور شاه سره یغه تاسو لپاره روښانه مستقبل خبرونه لري.
دا
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د پخواره حصے په افغانستان کې سکالرشپونه یا د وړیا زده کړو ځانګړې چوکۍ موجوده وي، خو بیا چې کله په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې نو د سوخت لپاره دغه لړۍ ودرېدلې وه. په تیرو سو کلونو کې افغانستان د قبایلی زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو دغه سلسله بیا شروع کړې چې پکې هر کال له سلو زیاتو زده کوونکو ته په بیلابیلو برخو کې د وړیا زده کړو موقع ورکول کیږي. په دې لړ کې د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د دغه هیواد د تعلیم د څانګې سره همکاري کوي او له پاکستان ورغلو ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره سهولتونه برابروي. د سرحداتو او قبایلی چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی په دې حق لمشال لريو ته وویل
دې بدل ته په کابل کې یا تنګرار کې دوی سه هم بلوده د تعلیم په خاطر باندې نو دغه خو د زیرن کرسې خو ته به قبایلی وو او کدي په خبر د پښتنو غوی براتو ته به ځا کړ کول نو دا سلسله لډیره په خوان را روانه ده تر دا اوسه پورې. اوس هم موږ سیټونه په دغه خپل داخلي پانتونو کې چې کوم دولتي دي نو ته موږ سکالرشپ یا بورسونه ورکو راځي د امتحان د ټیسټ دوی داخلي دي شخصی داخلی او صرف دغدری پانتون دولتی پانتون درسونه او تحصیل کوي.
محمد یعقوب احمد زیوای په دې سکالرشپونو کې د پاکستان پښتانه ځوانان د طب یا میډیکل او انجینری ترڅنګ په یو شمېر نورو څانګو کې زده کړې کولای شي، خو زیاتره زده کوونکي یې د طب لپاره ورځي. دا چې دغه داخلي کلا او څنګه کیږي او پاکستانی پښتانه ځوانان ترې څنګه خبرېدلی شي نو موړي په دې حق وویل
دا خو موږ کاته چې کومه ارتباطات دي لغه مشرانو سره لرو یا بعضی هغه پالتي چې دی وغو سره ایمیل ادرسونه موږ سره دي دا غو سم دغه پروسه جریان لري. تقریبا دا یو میاشت نه روان دي دلته د خپل کاغذونه دلته وزارت خارجه کې وزارت معرف کې اول د خپل کاغذونه ارزیابي کوي ګوري یا پاس لغه نه قبالي کارتون اخلي د دې هغه امکان موده واغې چې تقریبا دغه لاس ورځ کې دیننه دیننه موږ دوی ته د امتحان پروګرام برابرو او دوی به انشاءالله د لاس ورځ بعد امتحان اخلي به دغه دوه سیستم چې شروع کیږي د خزاني په دوه کې به دوی ګډون کوي انشاءالله.
د سرحداتو او قبایلی چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی وویل چې په افغانستان کې په سکالرشپ زده کړو د داخلي لپاره یو امتحان اخیستل کیږي او په دې لړ کې دغه هیواد ته ورتګ لازمی دی.
یا دوی ته موږ دلته قبایلی کارتونه ورکو چې دلته خپل هم څه فکر دي او کاته ورته مرزه کاغذ سره دغه خوانه خو موږ ویزی ورته برابرو په د قنسولګری چې کله کوټه راځي کله څه خبر راځي ولې ویزی اخلي باقاعده دي موږ راهنمایي کوو دلته راځي یا پر لسان تو راغورو تر چانا پورې چې امتحان ورکونه بیا کوم کسان چې پاس او د خپل لغه پروګرامونه چې دغه د ویشو دي په امده په پانتنوته نو د تاګ را تاګ څخه حتی راځي دي د تاګ څخه به کله د سمزمار ډالې لکه دا وره چې کوټه لاندې دا یو کسان دی موږ د امنیتي مسواغم د دې په نظر کې نو چې دې په لار کې مشکل ورته پېښ نه شي لار ته ټول تاغه وکړل د عبد الترال له بس کاټونه د موږ په مان خانو کې ځای پیدا کړی دی د تبر عمل مسؤلیت کې وشي.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د خوونه او روزنه د سانګې مشر محمد نبی شهاب سره هم خبرې کړې نو موړې په دغه هیواد کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د سکالرشپونو په اړه نور تفصیل راکوي.
دا د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د هلو ځلو هڅو هاند او د مسؤلیت له مخې د لوړو زده کړو وزارت یا منیسټری اف هایر ایجوکیشن سره مو یو پروتوکول امضا کړ څو کاله مخکې و اته کاله مخکې تقریبا. نو بیا لړۍ چې د جنګونو له وجې ځنډېدلې وه د کوزي پښتونخوا ځوانانو لپاره د افغانستان په تعلیمي نهادونو یا یونیورسټي ګانو کې هغه لړۍ مو بیرته پیل کړه او دا مهال د دې لپاره یو سل څلور سکالرشپونه دي چې په هغه کې کمپیوټر ساينس، پښتو ادبیات، اقتصاد، انجینرینګ او میډیکل یا طب ده.
نو او دا د دې لپاره دا سټونه دی او د خپل منځ کې د دې ترمنځ اوپن میرټ کمپټیشن وی او بیا ورته بریالي دا کون کې ځوانان دا بیلابیلو پانتونونو ته معرفي کی.
له محمد نبی شهاب مو پختلی چې په افغانستان کې د قبایلی ځوانانو د داخلو لپاره څه شرایط دي. نو موړي ویل چې تر ټولو اول په کار دا چې یو زده کوونکی دولسم جماعت یعنی ایف اے یا ایف ایس سی پاس کړی وي.
په کوټا او پېښور کې د دولسم ټولګي د فراغت اسناد ارزیابي کیږي یا ټیسټ کیږي. هغه چې ټاپش ول او تایید شول هغه نو وروسته د دې خبر یا د دې اطلاع د ایمیل له طریقه د دلته په کابل کې د بهرنی چارو وزارت یا خارجه چارو وزارت ایمیل کیږي چې دغه سند په دې شماره باندې لمو سره ټیسټ شوی دا ویل ته بیا هغه اسنادونه دلته راوړل کیږي. په لومړي قدم کې چې دا زده کوونکي کله کابل ته را رسیږي له دې اولی ورځې نه د پروسې تر پای پورې د موږ د ښوونې او روزنې برخه د دوی په خدمت کې وي، دوی ته راهنمایي کوي، دوی ته د اوسېدا ځایونه برابروي او د دوی د اسنادو پروسه د لوړو زده کړو وزارت پورې رسوي. یعنی د وزارت خارجي نه رانیولې هلته ورته خلاصوي، د دوی اسناد ټیسټ کیږي، بیا د پوهنې وزارت سره چې منسټر آف ایجوکیشن موږ تاسې نړیواله جبه کې ورته ویل کیږي هلته د دوی اسنادونه وړل کیږي، هلته پروسس کیږي او ټیسټ کیږي. او په دې څنګه کې بیا ورسته لدینا د دې اسناد د لوړو زده کړو وزارت یا منیسټری اف هایر ایجوکیشن ته د شوی پروتوکول مخې الته وړل کیږي. زموږ کسان مختلف ورسره یو الته د دې اسناد ورته ارزیابي کوو. د دې نه بیا ورسته د لوړو زده کړو وزارت ته موږ مکتوب ورکوو د دې له ټولو ویلډو اسنادو سره چې د دې لخوا تایید شوی موږ ته د دې د امتحان ورځ راټاکل کیږي چې په پلاني نیټه بل دې نه امتحان اخیستل کیږي. تبن یو څو ورځې مخکې مو شاګردان خبرو او بیا یوازې د دې په منځ کې دغه اوپن میرټ کمپټیشن وی او هر څوک چې بریالي شول په سوونو کسان وی ولې یو سلسله کسان یې بیلابیلو پانځیو ته هغه د لوړو نمرو پر اساس باندې انتخابیږي او بیا دوه پانتونونو ته معرفي.
محمد نبی شهاب وای په تیرو خواوشا اتو کلونو کې په سلګونو قبایلی زده کوونکو د وړیا زده کړو له دې لړۍ ګټه پورته کړې ده. نوموړي د داخلو د اخیری نیټې په حق له وویل
د شو پروتوکول مخې د کوزي پښتونخوا ځوانانو ارتست سوي اسناد د فبروري تر پای پورې مکتبای درا ورسیږي یو ځای د ټولو اسناد. ولې الته کوزه خو کې یو څه مشکلات د کوارډینیشن لکبل است چې نا غسیموم جنگ زپلې ده. نو الته یو څه د کوارډینیشن یا منیجمنت یو څه مشکلات شته چې یو ځای د ځکون کې اکثره متاسنادونه نه راوړي. نن نن څو کسان راشي بیا پنځه ورځې وروسته بیا څوک راشي. نو اصولا خو دا پروسه باید موږ د فبروري په اخیر کې باید ورته پیل کړو. ولې د جنگونو د ناخوالو د لارو د بندش او د تورخم او د بندیدا لکه کله کله راغز د کوون کې شلاغي خو راځي لستون زو سره مخامخ کیږي. دا دل هم د کوټ لارې راغلی و چې د سړسیوی هم
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د خوونې او روزنې د سانګې مشر محمد نبی شهاب همداراز وای چې سکل له پاکستانه په لسګونو پښتانه ځوانان د افغان حکومت په سکالرشپونو د زده کړو لپاره ورغلي او هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترې د داخلي امتحان واخیستل شي.
نو دا پروسه دوام لري. کله چې په کابل کې چون په افغانستان کې تر ټولو وروستی د کانکور امتحان په کابل ولایت کې اخیستل کیږي، نو د کابل کانکور چې ختم شو بیا لاغه نو وروسته د دې دی کانکور امتحان. یعنی وروسته مو د مخکې د کابل امتحان ختم شوی، ریزلټ اوټ شوی ده. نو سږ کال د کرونا له کبله دا پروسه لوړو زده کړو وزارت یې وسوځندوله. موږ هڅه وکړه چې سږ کال هم دا بورسونه باید ونه سوځي. بلاخره په دې بریالي شول چې سږ کال هم دوی دلته اوس راغلي دي. اسنادونه یې د وزارت معارف یا د پوهنې وزارت ته رسېدلي دي او په پروسس کې دي. په لنډ وخت کې به انشاءالله هلته را خلاص یو بیا به موږ وزارت تحصیلات علي ته یوسو، هغه به موږ ته د اگزام ډیټ وښيي او بیا به موږ زده کوونکو ته اطلاع ورکو. انشاءالله بیا به امتحان واخیستل سي او داسې به بیا موافق زده کوونکي خپلو پانځویو ته معرفي شي.
دا چې د پاکستان زیاتره پښتانه ځوانان په دې اړه نوی خبر چې په افغانستان کې هم دوی د اعلی تعلیم وړیا موقعی لري، افغان حکومت یې د خبرولو لپاره څه کوي؟ محمد نبی شهاب په دې حق له وویل
د خبرې دا خو د کوزي پښتونخوا ټول مدني فعالان نهادونه او اتا یو تعداد سیاسی پارټیان لدی موضوع نه خبرې دی او بل خو د رسنیو په دې اوسنی وخت کې رسنۍ له طریقه دی فیسبوک له طریقه مو اعلانونه کوو او دا شیر کوو دی خو مدني فعالان ډیر فعال دي خو ته هم دي فقط چون الته کته خو موږ نه یو خو ته الته یو خاص دا کو چې هغه خلک چې غواړي چې دا ځوانان باید تعلیم او تربیه سیدا دی یو ټولنې دی پراختیا او دی پرمختګ لپاره بهترینه وسیله ده که الته یو څو مینجمنت غختلې سی کوزه خواته او دا ځوانان ټول په یو وخت کې مخترا واسته ای دلته بده دی وخت ډیر نه ځای کیږي دلته بده ډیر منتظر نه پاتې کیږي.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د خوونې او روزنې د سانګې مشر محمد نبی شهاب زیاته کړه چې په افغانستان کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی زده کړو ښه امکانات موجود دي او افغان حکومت یې د لا نورو زیاتولو اراده لري.
ټول ولست داد ورکو چې دلته یو منظم میکانیزم او یو سیستماتیک اپروچ موږ اډاپټ کړی دی چې د دې له اوسېدان رانیولې تر څو چې د اول قدم چې کابل ته کوم اورد دی راورسېدل د دې مینجمنت د مشکلات حل کول او د دې تسهیلاتونه برابرول هغه ک تعلیمی مسایل وی او ک د دې د اکوموډیشن مسایل هغه ټول مسولیت منیسټری اف بارډرز اند ټرایبل افیرز یا د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسولیت او موږ ته مکمل خه میکانیزم لرو ان شاء الله د لمونه خوشاله دي ممکن د رسنیو له طریقه به تاسو د دې ویناګانی مروي د لیوی موږ هڅه کوو چې دا سہولتونه لا زیات غختنی شي او یو بل غختنه زموږ د دات چې د کوټی له خوانه ډیر کم زده کوونکې موږ ته مراجعه د متوازن تعلیمی پراختیا یا بیلنس ایجوکیشنل ډیولپمنٹ لپاره اړینه ده چې د کوری پښتونخوا د دواړو اړخونو نه کړي پیښور او د قبایلی ایجنسیو ځوانان چې ډیر راځي د کوټی له خوانه هم مختبایت په دې تعداد باندې زیات ځوانان راځي له دې ممکنه خې استفاده وکړي ولې د هغه تعداد ډیر کم رنګه ده هغه خلک ډیر کم راځي حال دا چې د دې مشران دلته بابلو غوندو ته چې راځي ټول مو پجریان کې چولې دي الته زموږ سفارت هم پجریان کې کونسلګری هم پجریان کې ده او بیا یې تکراروم چې اوس خو دې رسنیو د الکترونیکی رسنیو د دور د نو خبري ټول خو هلته الکان باید کوټه کې مو وهڅول شي چې راشي او تر څو موږ د دې جوګه شو چې دا تعداد لا زیات ډیر سي د دې لپاره داس خیال شو نو اوس یو څلور څلور سیمې دوه درې سو ته ورسو.
هلته په کابل کې د داخلو لپاره ورغلو سو قبایلی ځوانانو سره مهم خبرې کړې دي. په دوی کې یو تن وایي چې د پاکستان لخوا د اسناد برابرولو کار وخت غواړي.
شریف وزیر مده شمالي وزیرستان شو سره تعلق لرو او زدګړ مولته د میټرک تورې راکې کړې دي فرنټیر مډل سکول ورته وای ډومیل کې دي او اف سی مده وزیرستان نو کړ شهزاد مډل سکول نه او افغانستان ته خو کابل ته بالکل تیبل پر راغلی دا اوس د سکالرشپ سټونه دي د کې بس ان شاء الله دې ته اپلای کوو چې دا کې وشو دا کاغذي کاروي چې دا دې کې لږ مشکلات شته کنه التنا چې ته کاغذ رړوي د کوم دی پاکستان الته یو ټایم پکې ډیر لاګي دی پاکستان خبر نه چې رړوي دلته سي درته وای چې هفته کې مطلب استا چې کوم ډاکومېنټس دي هغه به مون افغان غته لګو خو چې دلته راشي ایمیل به لږ لیټ راغلی کنه یا میاشتې سټیم ټایم ډیر خلی کنه لږ تکلیف شته کې کاغذ وړول کې.
شریف وزیر ویل چې په افغانستان کې هم دفتری کارونه وخت نیسی او بیا د کورونا وباله وجې لا نور وخت ضایع شو خو هیله مند دی چې په طب کې به داخله ترلاسه کړي او د ډاکټر جوړېدو ارمان به یې پوره شي.
ما خو ډیر زیات ټایم وشو بل کال یې راغلی وکنه د جمعې کې راغلی او ما کابل کارت جمع کړی او هغه کې لږ بیا ستونزه راغله چې د کورونا دی وجنه لږ لیټ شو کنه بیا هغه کې نیم کارونه وشول خو نیم پاتې شو بیا اوس هم کابل کارت مې راغلی دی کابل کارت مو اوس راغلی دی څو ورځې کېږي کنه خو کارونه لږ ډیر سلو دي دلته داسې خاص تیز نه کېږي کنه چې کوم هلته او خوانه منه کېږي نه لږ سلو دي کارونه دلته مونږ پکې واپس لاړو خو د دوه میاشتې کېږي چې بیا راغلی یو بیا مو کارونه بس روان کړي دي انشاءالله.
نوموړی وایي چې د پخوا په نسبت اوس له پاکستانه ورغلو پښتنو زده کوونکو لپاره په حکومتي او ټولنیز کچه حالات ډیر خدي او په کار دا چې ځوانان له دې ګټه پورته کړي.
مرسته خو ولا چې مخکې خو بهینه وکړه د سمرسته بچانه کولې کنه خو سکه کال د دوه کال کېږي چې زمونږ د سپیشن ګلوشته اوس لکه سید رسول سلام دی وزارت قبایل کې چې دی لحاظ سیب د شوداسې څوک اسانشته حیران سیب دی چې هغه زمونږ کارونه لګ مخکې وډی کنه خو بعضې کسان بیا داسې وي چې بس کارونه داسې پاتې کوي پاتې کوي پاتې وي که نه. خو دا کسان چې ما درته وختل دا زمونږ سره ډېر کومک کوي. دلته څومره قبایل سټوډنټان راځي دی سره هره منډه ترډه کې دی مطلب لکه کومک ډېر ورسره کوي هر څه کې ورسره ولاړ وي. دا خبرې خو مخکې به وي خو اوس بالکل داسې چا ته نه دی راغلی ځکه چې زده کوونکي اوس دلته ډېر زیات راغلي دي که نه. د پښتونخوا نه ډېر خلک راغلي دي که نه. مخکې به داسې کله کله داسې مسلې کې دي خو اوس انشاءالله داسې خاص مشکل نشته چا ته راغلي هم نه دي او
د افغان حکومت په سکالرشپ د میډیکل د زده کړو لپاره د داخلي په لړ کې کابل ته ورغلی وزیرستانی ځوان شریف وزیر وای د پاکستان نه بهر زده کړو کې ورته افغانستان تر ټولو نږدې او ښه سهولت دی.
مطلب دلتا فیس ډیر کم دی ایم بی بی ایس فیس ډیر کم دی بنسبت هلتا پرائیویټ بزدا وایم کنه که دلتا راشي دا به ډیر خوی دی هغه سټوډنټانو لپاره کنه. نو بیا به دوی ته مشکل هم نه وي او بل دغه چې د ایم بی بی ایس به ډېر په اسانه دوی وکړي. اوس هم خلک ډېر زیات راځي دغه د وجې کنه چې دلته ایم بی بی ایس په اسانه کېږي به نسبت ته هلته نه. نو زه وایم چې دا به ښه وي چې دلته راشي. افغانستان زمونږ ته لنډم دی مونږ خپل وطن دی. نو بهر ملک خو بیا ډېرې ستونزې هلته هم راتلای شي. داسې نه ده چې مطلب هلته ستونزې نه وي که نه. زمونږ سټوډنټان هلته هم ډېرې زیاتې ستونزې وي که نه. خو افغانستان زما په خیال ورته ډېر ښه دی چې راشي څوک.
نوموړی زده کوونکو ته څو وړاندیزونه او له افغان حکومت ځینې غوښتنې هم لري.
چې لږ سیستم کې لږ غاشته که نه. نور افغانستان خو زمونږ کور دی لوی کور دی افغانستان. خو لږه د سیستم کې داسې دي چې لږ غاشته که نه تکلیف شته. زده کوونکي ته هم دا پکار دی چې مطلب کوم دی دلته غواړي چې دلته راشي ایډمیشن واخلي هغې دپاره دی وختي وختي خپل ځان تیار کړو. هلته لکه آی بی سی سی کوم کار دی فرن آفیس کار دی هغه دوی په ټایم بند وکړو که نه لږه ټایم اخلي که نه. نو دی مطلب یو هغه پکار دی چې وختي وختي وکړو ځکه چې دلته بیا چې هغه نه راشي بیا دلته ډېر زیات ټایم پکې لګي که نه. دا پکار دی که نه چې دلته چې کوم کډونه دي هغه هم زر راشي او بل هغه د ویزه تکلیف چې وي هغه مطلب زر حل شي کنه. هغه سټوډنټان ته د ویزه کې هم لږه مشکلات وي اکثر د ویزه سیستم د خبره بر شي او دلته قبایل کاټ کې ورته ټایم ډیر نه ولګي هغه زر راشي د نور کارونه دومره هغه نه کیږي کنه نه لټ کیږي.
دا راز په افغانستان کې په سکالرشپ د میډیکل داخلي لپاره په کابل کې موجود یو بل زده کوونکی په دې حق لا خپل تجربات داسې بیانوي.
زمان محمد وسیم دی د خیبر جنسی قبایلو نه کوزی پختونخوا نه تعلق لرم. دلته راغلی موږ الحمدلله د کانکور ټیسټ لپاره پر تقریبا زمونږ یو میاشت شو چې راغلی. اول خو دا هغه چې بارډر بند و تورخم والا تورخم بارډر موږ په چمن رالو تقریبا سلور پنځوس گھنٹې مسله موږ د هغې باوجود د افغانستان حکومت چې کمې محکمې دي د قبایلو چې کوم وزارت دی د هغې شهاب صاحب تاج صاحب د هغې موږ سره ډېره منډه والا نور هم ډېر سهولتونه راکړو. خو دې کې مرګرو لسه مسایل هم ماته راله ټول نه غټه مسله خو اول دا ده چې دوی لږ مېلمستون ته رالو. مېلمستون کې د بعضې ملګري داسې چې د هغې ځینې شته سو مېلمستون کې د خلکو کم لږ دېرش پنځه دېرش کسان مو دلته موجود یو او بعضې ملګري هغې داسې چې هغې په خپله خرچه باندې هوټل کې پراته دي. نو زمونږ اول حکومت نه دغه غري امید چې هغې لږ د دوی خلکو هم غم وکړي.
محمد وسیم زیاتوي چې د داخلي لپاره ځانګړي کورس تیاری یې شروع کړی او تمه لري چې مشکل به ورته نه وي.
سی اول کې خو چې موږ رالو ډېر مشکلات خو بیا الحمدلله زموږ سره سینګر و هغې موږ ته کلاسز واغسته. دلته موږ له شهاب سره دي هغې موږ ګایډ کو لګېد نو بس څه ناڅه ټرمینالوجي مشکلات بیا هم شته خو څه ناڅه ټرمینالوجي موږ یاد کړو انشاءالله څه ناڅه غوښتنه په خپل پښتو ژبه باندې حاصل کړو. لکه دوی خو موږ چې کم کانکور نوټس هغه مو لګتلی پوره و الحمدلله خپل کورس هم کتلی کانکور کور تیز دپاره خپل کتاب ورکوي هغه کتاب موږ ملګرو ټول اغست هغې کې سټډي کوو.
بلخوا د کابل په یو شخصي میډیکل کالج کې په شخصي لګښت د اول کال زده کوونکي اسد داوړ وای چې د پاکستانی نظام تعلیم نه فارغ شوو ځوانانو لپاره دغه امتحان ډیر مشکل دی. په کار دا چې دوی ورته ښه تیاری وکړي.
دا کنکور ټیسټ دلته دا اصل کې خو د بورسونه چې کوم دي دا یو سل سلور بورسونه ورکوي د افغان دولت ته. په دې کې یو ویشت سیټونه چې کوم دي یو ویشت بورسونه د طب دپاره ځانګړي شوي دي. او اصل کې زمونږ چې کوم هلته پښتونخوا کې خلک دي هغه صرف په دې باندې خبر دي چې افغانستان کې د طب هغه ورکوي سیټونه ورکوي. دې کې انجینیري هم دی کمپیوټر ساینس هم دی پښتو ادبیات هم دي دا هر څه دي. پکې خو دې نه څوک هلته خبر نه دي. دا تقریبا دوه سوه دوه نیم سوه سټوډنټان دلته راشي او ال ته خدوی چې کومه ذکر کړي وی اکثر اردو کې کړي وی انګلیسي کې کړي دلته بیا ټیسټ یو خو په پښتو کې ورته راځي مطلب اغیز نه دوی خبر نه وی چې ال ته ټیسټ په پښتو کې راځي بیا چې کله راشي دلته ټیسټ داخله او کې دا یکی یو ویشتونه چې کوم دی دا زنګړی شوی دی صرف ټول رش په دې باندې وی نور چرته هم سوک نه دی د دوی چې کنکور کوم غاخلی ټیسټ اخلي هغه لږ مشکل هم ورته غشي ځکه چلته دوی هغه میډیکل پری میډیکل ورته وایي هغه زده کړې کړي په هغې کې دا هغه نشته حساب نشته کوم هم چې هغه ورته وایو شم میتس هغه هلته نشته دلته د ټیسټ کې ډېر میتس هم راځي بیا د محصلین د ډېر زیات ستونزې پکې پروځي
نوموړي وویل چې دوه واره د افغان سکالرشپ لپاره د داخلي په دې امتحان کې ناکامه شوه
زه یو کال مخکې ما غوړ تکړه اپلای خو هغه ځای کې بیا هغه جوړ شو لکه مشکل جوړ شو راغلم خو مطلب کارونه شو بیا دې کال ته بیا راغلم بیا دولتي چې کوم ټیسټ وو هغه خو ما د پرم ډیر مشکل وو مطلب ځکه چې ورسره بلد نه وم چې دې کې به سره دي هغه ال پی سی مطابق هغه چې کوم دی نور سوالونه هغه چې کوم په هغه کې راځي د ټیسټ کې پاکستان کې کومه افیسی دا غیر معیار مطابق سوالونه راځي خو دلته په پښتو کې راځي هغه مطلب لکه مونږ چلته سیل ورته وایي دلته ورته حجره وایي نو چې ما سیل خز د کړې مې بیا هم نه پیګم چې دا سره تلې بیا چې زه راغلم دا ټیسټ مې بل کال ورکړلو بیا مطلب په تاغه مو یو غاور ته خو چې په سوه ته چې په پټو سترګو مو کړلو خو بیا 212 نمبر مو واخیستل خو کامیاب نشوم بیا مې غا کې واخیستل شخصي پنتون کې مډل ته واخیستل د کوم چراغ میډیکل پنتون دی کې مو واخیستل اوس مډم به سمستر دی په دې کې لګیا
اسد داول وای چې د افغانستان په شخصي میډیکل کالجونو کې په خپل لګښت قبایلی ځوانان داخله کولای شي چې د پاکستان له شخصي میډیکل کالجونو یې فیسونه ډیر کم دي
دلته شپږ میاشتې سمستر دی چې کوم ته دلته غور ته وایي ته به دندان یا پاکستان کې بی ڈی ایس ورته وا هغه 50,000 دی 50,000 افغانۍ مطلب یو لک غور ناراضي پاکستانی یا کلدار ور ناراضي او چې کوم پاکستان کې ورته ایم بی بی ایس وایي دلته ایم ڈی ورته وایي یا ته به مالی جوی ورته وایي دا هغه چې کوم غدي هغه 10,000 افغانۍ دي چې دا چراغ پنتون دي او دلته بیا مختلف قسمه یونیورسيټي دي لکه اریانا هغه کې 10,000 افغانۍ سمستر دي سپینغر کې 50,000 دي او بیا چې جلال آباد خو ته لاړ شي هغه کې هم د سیدی مطلب مختلف غدي خو دا چراغ چې کوم دي دا لوړ معیار لري او مطلب لکه پاکستان کې حکیم سی او خیبر میډیکل کالج د دې سره مطلب مقابله کې راځي یا ځکه دې لکه الګ زیات دي دل تخپل فاتې کې ګلایلو کې دل تاسو ته لایلو او یاغه مطابق الایلام د سیدی چې مطلب د هغه مطابق نه دی ا سټانډر نه دی چې کوم ته انټرنیټ ایکسس ولري غا ولري دا ډیر غاله لګه غا په کلری ګران تر وزید ډیر مطلب یو عام کې سمغه کې وی روم کې وی یاغه کې فاتې کېږي د شپږ میاشتو د یو میاشتې په حساب چې راکې 10,000 افغانۍ راځي مطلب د شپږ میاشتو غا شمیر کې 15,000 افغانۍ راځي لګښت دې شي زیات راځي
نو موړې په افغانستان کې په سکالرشپ د اعلی تعلیم لپاره ورتلونکو قبایلی ځوانانو ته دا پیغام لري چې اول دې په پاکستان کې د داخلي لپاره خ مهنت وکړي او که په هغه کې پاتې شي نو په بهر هوادونو کې بیا افغانستان ورته خبري وزي
الته چې کوم سټډنټان دی اول خو ورته پکې ده چې خپل ایټه د لپاره خو خوريو کې مطلب بغیر نووزي ایټه کلیر کې ځکه چې هغه بیا مخکې ورته انګلیش کې وی ټیسټ هم انګلیش کې راځي ورته سنتیاوی کورته هم نګدی وی نو دلته چې څوک را درومي هغه ته خو پکې ده چې لګه پښتو زده وي پښتو مطلب زده کې خامخه ځکه دلته بیا پښتو ډیره پکار ورځي پښتو وسم مطلب پکار د چ مونږ د کړي ورچا خو چې سګ دلته را درومي اغه ته خو ډیره ضروری ته چا غا خپل پښتو مضبوط کړي ځکه چې دلته کوم ټیسټ اغه ورته پښتو کې راځي او بل کا غا میډیکل څنګه ویلیام وینو پکار د چ لگا میث پندې هم ځان غا کی پوه کی ځکه چې دلته بیا غا کوم ریاضي ورته وایو میث ورته وایو اغه هم پکې راځي چې دلته چې څوک راځي چې مطلب په دې سيزونه باندې پوهه وي او چې دلته څوک راځي بیا چې شخصي هم په پام کې نیولی
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د خوونې او روزنې د سانګې مشر محمد نبی شهاب مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دغه هیواد کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د داخلو د امتحان په برخه کې ډیر مرسته کوي او هلته استادان موجود وي چې د پښتو ټرمینالوجي یا الفاظ ورته په انګریزي کې هم واضح کوي او حمله دې سره د دې ونې روخانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړي نو په دې شمیره ټلیفون وکي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.